د یکشنبه په ورځ له یونانه لیتوانیا ته پر لاره و چې د بلاروس فضایي حریم ته په ننوتو د بم جالي خبرداری ورکړل شو او د منسک په هوایي ډګر کې ناستې ته مجبوره شوه. د بلاروس د رژیم جنگي جیټونو دغه مسافر وړونکي الوتکه ناستې ته اړ کړه. له دې وروسته بلاروسي چارواکو د الوتکې له منځه د رژیم مخالف فعال او خبریال رامن پراتاسیویچ ونیوو. نوموړی ممکن له 15 کاله زندان سره مخامخ شي. له اوو ساعتونو ناستې وروسته الوتکې ته اجازه ورکړل شوه چې له منسکه د لیتوانیا پر لور والوزي، خو د بم هیڅ راک ونه لیدل شو. په امریکا کې هم د پیښې ته غبرګونونه ښودل شوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جینساکي ویلي منسک په زوره د مسافر وړونکي الوتکې کینول ټکان ورکوونکې خبره ده. هغې ویلي متحده ایالات دې برخه کې د نړیوالو څیړنو غوښتنه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم دا پیښه جدي او خطرناکه بللې. هغه ویلي نظامي متحدین به نن د مې په 15مه د بلاروس او په جبر د دغه الوتکې د کینولو په اړه بحث وکړي. اروپایي ټولنه، امریکا او ناټو له بلاروس غواړي چې نیول شوی خبریال رامن پراتاسیویچ خوشې کړي. د بلاروس رژیم له ډېرې مودې راهیسې د خبریالانو او فعالانو ځپلو ته دوام ورکړی. د بې پولې خبریالانو ټولنې په خپل وروستي راپور کې بلاروس د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو لپاره خطرناک اروپایي هیواد بللی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومې کلیزې په مناسبت په واوري چې دې بهیر تر اوسه څه کړی.
ډېر مهم خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
په همدې باندې مې ډېر دائم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
شاعر او لیکوال تاج محمد یاری حسیر وفات شو. ارواښاد یاری حسیر د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی و او په ځوانۍ کې شاعري پیل کړې وه. نوموړی د کابل په فرهنګي غونډو کې فعاله ونډه اخیسته او د افغان ادبي بهیر غړی و. ارواښاد یاری 40 کاله د افغانستان په مطبوعاتو کې کار کړی و او په وروستیو کې د ملي ټلویزیون د آواز مجلې مسؤول مدیر هم و، چې تیره اونۍ یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. افغان ولسمشر په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې نومول منظور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري مطبوعاتي دفتر ویلي دغه وړاندیز د هلمند خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وسیله تر ولسمشر محمد اشرف غنی رسیدلی و، چې د غوایي په 20مه ولسمشر دا وړاندیز ومانه، چې له مخې به یې په لښکرګاه کې یوه څلور لارې د محمد الیاس دایی په نوم شي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی شاوخوا و میاشتې مخکې ووژل شو.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو.
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو، 13 خپل 350 غونډه وکړه. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابر کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطاولا ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیستې د بهیر په اړه راته وایي.
چې کومه موضوع ګرمه موضوع وي او ډیر مثلا د خلکو اړتیا وي، پر هغه مهم موضوع باندې بیا درې کسان د هغه موضوع د هغه هغه فعالانه هغه پوهانه په اصطلاح چې هغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغوی خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته دغه کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول دپاره مهمه ده، یوازې د یو کس دپاره نه. او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي، موضوع سمه تشریح کړي، یعنی د موضوع د لا تشریح دپاره، د ښه تشریح دپاره، خلکو ته د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې دی ریفرنسونه وګوري. یوه اونۍ وخت کې دی باید هغه خپل پریزنټیشن په لنډ وخت کې او ډیر غنی وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډه تر غلایم زه یو ونی داسه اپډیټ پاتې شوم، یو ونی می په دې فکر تیر کړی دا چې زه څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم. یعنی ک سړی په معمول باندې روان وي د خپل روزمره ژوند، کله چې دلته راشي خوشحال به فکر به ایرته خلک ګوري یا پریزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې پاړه وي یا د سیاسي حالات پاړه وي، نو سړی چې کله دې ځنه بیرته وځي د تر څو پچکاری شي وي چې دای به کوشش کوي چې په ځان مخکې کی. یعنی هر اونۍ چې زلته غونډه تراغلم تر بلې اونۍ پورې ان تر میاش پورې ما حتمن یا مطالعه کړی دا یادا چې یو موضوع باندې می تحقیق ډیر کړی دی، یادا چې د ځان لپاره می یو ټارګټ ټاکلی وخت می ځان نسولای دی. هر سړی چېلته بهیر ته راځي هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي. هر سړی خو نه راځي، خو فکری خلک راځي او فکری خلک نورم تازه کیږي. فکر ته لکه ګل ته چوبه ورکړي.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پرسوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړای دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونی خپل 350 غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت او یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنیکه مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په غبندې وه ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري، هغه ته کاملا یو بل اړتیا وه. اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د ته ورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنجشنبه یعنې هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځای موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رارسېدلی علت څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم وو په دې کې، یو داسې ټیم وو چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو. او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک وو، نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه. او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپی درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه سو چې یو به په دې کې تحلیل وو او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو و. اګر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړي کړو، نو په دې وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي. نو په دې باندې تمرکز وو، نو یعنې د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنې یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مسایدېدله. نو یعنې غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېدا او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو مونږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کی، یو څوک کتاب معرفي کی، یو څوک پرزنټیشن ورکی، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی مونږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، متدغه معلومات یوازې د وی زاوینه نه وو، دا د مختلفو زاوینه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې مو دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه څه نظریات چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو غوړېدلو د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوې شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خپاره شوي وی داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغه کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوي کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي؟
بالکل رب، ځینې ویناو چې په آزاد ډول سره هغه ته به خبره چې ورسته دی هغه شریکېدل به لږ مشکل وو، یعنی په چاپی بڼه باندې یا چون آزاد ویناو هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شي وو هغه پرنشنونه وخت په خپل دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خبرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې وسم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس نو دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې، کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ، یعنی 350مه غونډه ده، تاسو ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه، اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ دپاره دا لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی، چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته
شوی دی او بل دا چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډیر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې شروع کوله مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډیر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډیر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی، په خوا به د ویناوالو پیدا کول به موږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو، اما اوس د ډیر لوړ کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنی شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضرې کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډیر مهمه خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسما موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي او همدا د خوشحال بابا فکري بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زموږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکي څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
سبحونه جوړ کتاب ده، لیکل شوی په وینو هر یو باب ده، چې آړه وی زهاک ده، افراسیاب ده، چې آړه وی رستم ده او سهراب ده، پرسیدلې په وهمونو ګمانونو، مقدس لک نازل آسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشتا، تذکره د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونه په سرونو دنګی دلی، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو، د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي، د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي، اتلان پکې سرزوري جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو تا وگمه هوا، ما بدر لگلی و تازه هوا، دیخای لیدم ما نلیده هوا، تیز لحو سیو سرت لحوا، سری شوند تازه لکه ده گل پچیر، ووهی جانان تا دنداسه هوا، کدش و لحسن پسندرو که نرم لمالوچو نپسته هوا، حسن لشنگلو نا لوخکیو نا، کڑشوا مستیو کے باد ہوا، تا سر جنت کے گرزے دم از ولو کے سنزلو کے لمدا ہوا، ون سے د شوخ پشوخیو کے شعر دراغب کے گڑے دا ہوا.
ڈیرا مننه راغب صاحب، لمړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده. که دا راته ووایه چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي؟
شاعري خو که ابتدا پرې وغږیږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري وي، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کیدای شي یو 20 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي؟ یو مثال کیدای شي هغه د وخت تجربه ده، د وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کیدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
هغه څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراعت کیږي، او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به رنګ خرابوو، او نه به رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو.
یعنی معنا تاسې وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا حتمي ده. دا موږ یوازې نه ده، کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده، دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره لیکنې شاعری او اثار پخیږي. نو جامعې ته، خلکو ته، او شاعرۍ ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه اثار پکار دي. موږ نشو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسې سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسې شاوخوا دي استاذ په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا د په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغو ما د همه خو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا
سړی باندې دمره ډیر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یاته ما به کله کله ټوکې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویل چې د څه کیت ده، مال دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی تویل د خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي، که نه دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی شي، خو د هر ماحول شعر د هغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا ما تجربې دي، او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرمه، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. سطر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تور تمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
ډېر عالي. راغب صاحب، ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې یوې خبرې ته پام شو، هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی. یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي، صرف غزل ورسره لیکي یا بیخي نه ورسره لیکي، نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي کنه، اوس که عنوان ټاکئ مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ، یو نوم ترې راواخلئ، نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی؟
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده، او دې ته باید ښه نوم ورکړو او ښه نومونه ورته انتخاب کړو وټاکو زما په نظر، او مرسته کوي د چا سره، د لوستونکي سره. کله چې یو څوک کتاب لټوي، یوارې په عنوان سترګې لګېږي کنه، بیا هماغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي، هغه سره مرسته کوي. غزل خو ټول غزل ده، خو کله چې دا عنوان یې ولید، اکثره خلک داسې بیا سیده په هماغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي، او د عنوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي، نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغه شعرونه هم شته، او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه، دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه، شاید 2000 شعر، خو دروغجن به درته نه سم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي، چې موسیقي صحیح نه وه، ردیف و قافیه صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه، اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو، هغه پکې ورکېږي. هغه شی چې پکې نه و، بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګېږي. هغه شعر چې ونه شرنګېږي ما نه خوښېږي. که مې چاپ کړی مې، شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلی ته، ما مشوره کړې دوستانو سره کنه، دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی. کنه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي، باید چې وشرنګېږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب، تاسو ډېر وخت شاعري کړې، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري، نو ټول نه سو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو، خو څو به یې وشمېرو چې هغه ډېر څرګند دی او ډېر ضروری دی او ډېر باید مراعت سي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کېږي، صحیح ده، ډېر ښایسته دي، ډېره زیاته ګټه هم لري، خو اکثره ګلان دي مثلا دا د
خارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي. د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته یي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده، هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه یي. موږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو، او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو، او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو، بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نشو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوی شیان نشو اضافه کولی، معنا
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سل فیصد خپله شعر تقلید ده. یوازې چې یو سړی ویل تا ته بیا ضرورت نشته چې شعر وایي.
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي، او که نه وایي چې بیخي دې نه لیکل کېږي، هماغه شعرونه دې ولوستل شي صرف.
تشبیه، استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي، هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نوی شی سم او ښه نسو راوړی، هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو، هغه به ډېر ښه وي.
که چیرې هغه بیا څوک نشي نوي کولی، مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دي پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نسو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نسو کوی، دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته چی کوو، سوقوو، بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي، بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نه شي کوی چې ژوند پرېږدي. نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم همداسې ده، شاعری به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بینوم و بینشانه شاعری چې هڅه وکړي او دوام ورکړي، هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب، په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو، او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستی کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستی کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستی کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسنه د تا ډېرې تقاضا مستی کرلې ده. مست هوا، مست وږم، مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستی کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده. پټه ساته پټه مستی، مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستی کرلې ده. توی شوی لفرهاد د زړه وینې کتابونو کې، نه ګوري د اسرې کرشه شیرینې کتابونو کې. سور سور مې د زړه د وینو رنگ پکې، سپینې شګوفې خبرې سپینې کتابونو کې. مست ځانې یو قطار غزلې د زړه والو ته، کېناستې پستې پستې د مینې کتابونو کې. سسته شاعري نن په پښتو ادب کې ډېره ده، ولیکه مسرې مسرې زرینې کتابونو کې. تورې ترې پاسته پاسته بڼکو کې راونغاړه، وکاره غزل ښې مهینې کتابونو کې. ورین ورین غزل ووایه راغب د ورین تندي یمه، راوله یو څو په تندي ورینې کتابونو کې.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه. کورم ودان، آباد اوسئ.
په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره کېدای شي ډیرو بیا د ژمي هیله کړې وي، چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کیږي. د نصیر احمد احمدی همداسې یو کیسه د خبرونې په دې برخه کې در اوربو چې مرکزی کرکټر یې د ډېرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي.
د واورې سړې د دلوي د میاشتې لومړی مازیګرو چې اسمان سپینو وریځو ونیو واوره پایل شو او په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لوېشت سپینه کړه. ورېده اوږده شوه، یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله و. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله، خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق یې تنګ شو او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید، خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ورېدله. ما په خپل متر ورسره ونیو، نوي سانتي تر رسیدله، څوک د باندې نشو وتلی، گشت و گام نکیده، آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وې، نه پوله ښکارېده او نه هم پټی. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه، ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په تاوده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو، په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده، د یو ژیړ مازیګر کلی ته راغی، شل دېرش افغانۍ ټولې کړې. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت، واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله، د ډېر نه غږېده، غلی سړی و، چورتونه به یې وهل، خو کله کله چې به د واورې بدسر کې غټ شول، د ده سترګې به وځلېدې، په څیره کې به خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل، خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې، دوی به په ټیټ غږ ویل، بوډا ته خدای ورکړه، په توده تاوخانه کې پروت دی، مفته ډوډۍ ورسیږي، نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله. بل به په ملنډو ورغبرګه کړه، څه یې کوي، ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړې نوم پرې کېښود، دوی به بوډا ته اشاره کوله، له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده، کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله. خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل، ورخت بیا پیل شو. بوډا تاودېدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل، په خوند یې وویل، مکه ومکه و چې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بی حوصلې شو، په خوشکۍ وویل، کاکا څه دې پکې لیدلې دي؟ قرار پروت دی دا ځل به د یو بام ته وروخېژوم، بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډو ورغږ کړ، څه یې کوي، ځمکې به یې ډېرې وي، د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یوه شېبه غلی و، ما یې سترګو ته وکتل، اوښکې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې، ورو یې وویل، بچیانو، نه مځکه لرم، نه کور او نه هم کوم خپل پردی، او بیا کلونو ته رسېدلیم، ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مه کوئ. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم، خدای مهربانه دی، له لوږې به نه مرو، خو زه دا سپین بڅر کې د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو، کلیوالو ته یې وکتل، هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بیرته یې سر وځړېد، یوه سړه سا یې وویسته، په خوابدې غږ یې وویل، تیر ژمی واوره کمه وورېده، یوازې یوه میاشت پرته وه، خو بیا هم ښه و، د کلیو لارې بندې وې، تګ راتګ نه کېده. پښه یې نیوله، د موټرو، موټر سایکلونو او ټانګونو سینې یې راګرځولې، کراره کراري وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې، ګولۍ وورېدې، زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سویري ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مه خپه کېږئ، دعا وکړئ چې ډېره وورېږي، همره چې لارې د ډېر وخت لپاره بند کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کړم ویرې دلې يم په محبت بده سوچ کړم ویرې دلې يم لدی کمر
سو چکڑم